دیگر همکارم اجمل اند با شماست. مهربانی اند صاحب.
ډیر زیات مننه سید فتح محمد بهاو د تاسو له میلمنه قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مرکلی کوو. وخت سهار لس بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا را روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. په پام کې ده چې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې ورسنۍ لوبه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما آسیا ته خپل راتلونکي اونۍ سفر لغوه کړی. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا را روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره پرون د ټلیفون له لارې د دې غونډې په اړه چې د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په لندن کې جوړېږي خبرې کړي. ل ارګ څخه د خبرې شوې لامی له مخې خغلی کرزی په دې خبرو کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له هڅو مننه کړې. بیان زیاتوي چې افغان ولسمشر همداراس په پیښور کې په ورستوي بومي چاودنو کې د ملکی وګړو د مرګ شوبله په خاطر نواز شریف ته خپل خواشینی څرګنده کړې. دا یو بل خبر لمخې. ولسمشر کرزی له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتي دي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. ولسمشر کرزی په خپل 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې چې متن او غږی د جمهور ریاست پر ویپانه خبر شوی، همدارس له خلکو وخت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي.
از همه مستفیدان علماي ديني او تلویزیون قومي دهات ورسته.
ولسمشر کرزی ویل ټول مشانو ديني عالمانو د کلو باندو له قومي مخورو څخه هیله لرم چې د خپل کلو باندو خلک نوم لیکنی او درای ورکولو د کارتون اخیستو ته واڅوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون له موظفینو سره په اړه ونچارو کې مرسته وکړي. د جمهور ریاست ولایت شوراګانو انتخابات د را روان دیر لس ودرینویم کال دوري په شپاړه سمنیټه تر سره کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ د کینیا ټیم ته په بیساري توپیر سره ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو یو شل ورځې لوبه په ډیر توپیر سره له کینیا څخه وګټله، خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل نننۍ لوبه چې د دواړو ټیمونو دوهمه 500 ورځې لوبه ده ډیره مهمه ده.
وګړي کولای شي چې راسن د لومړي ځل لپاره په 15 اوریز نړیوال جام کې ګډون وکړي، هغه هم په 2015 کال کې ترسره کیږي.
نننۍ لوبه د افغانستان او کینیا ترمنځ دغو لوبو په لړ کې ترسره کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوې او دوه شل ورځې، 250 ورځې او یو ټیسټ میچ لوبه په کې شامل دي. د پلان له مخې افغانستان به یو 250 ورځې لوبه نن وکړي. بل لوبه یې څلور ورځنۍ ټیسټ لوبه ده چې د اکتوبر له شپږمې نیټې تر نهمې په پام کې ده، او دوهمه شل ورځې لوبه به د اکتوبر په 11 نیټه ترسره شي. سپینه مړی وایي چې ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې آسیایي هیوادونو ته خپل سفر ځنډولی دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د سپینې ماڼۍ له خوا خپره شوې ده، ویل شوي دي چې ولسمشر باراک اوباما به د ختیځې آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی او برنۍ ته سفر ونه کړي. په همدې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسمشر باراک اوباما پر ځای به په دې سفر کې د امریکایي هیات مشري د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړي. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر باراک اوباما به په واشنگټن کې پاتې شي څو د اپوزیسون په جمهوري غوښتونکو فشار راوړي چې د طرحه ومني، بودیجه تصویب کړي او د دې حکومت او د دې د حکومت چارې بیرته پیل کړي. د ترکیې پارلمان پرون هغه له هدا یو بل کال لپاره تمدید کړ چې د اړتیا په صورت کې ترکیې ځواکونه ته سوریې ته د ننوتو اجازه ورکوي. دا تر هدا حاکم ګوند لخوا چې په پارلمان کې پراخ اکثریت لري د تصویب لپاره وړاندې شوی و. د ترکیې حکومت وایي چې د صدر رژیم لخوا د کیمیا وسلو کارول د ترکیې لپاره چې له سوریې سره 900 کیلومتره ګډ سرحد لري جدي او سمدستي ګواښ پیښوي، خو مخالفین استدلال کوي چې دا اقدام ښایي ترکیه په جګړه کې ښکیل کړي. په دې برخه کې د وسنۍ لایحه اعتبار نن پای ته رسیږي. د ترکیې پارلمان د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې وروسته له هغې د ترکیې ځواکونو ته سوریې ته د ننوتلو اجازه ورکړه چې په یوه سرحدي سیمه کې د سوریې د پوځ د توپونو د ډزو په نتیجه کې 15 ترکان ووژل شول. یوې چکپوړې امریکایي چارواکي ویلي چې پر ایران لګول شوي اساسي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې تهران د خپلو ټولو اتومي فعالیتونو په برخه کې د اندېښنو د لرې کولو لپاره د منلو وړ ګامونه پورته کړي نه وي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویندې شرمن دا څرګندونې پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سنا په استماعي غونډه کې وکړې.
The fundamental large sanctions that we have in place should not disappear.
دا وایي هغه پراخ اساسي بندیزونه چې موږ لګولې په دې نږدې وختو کې او تر څو چې د ایرانیانو لخوا زموږ ټولو اندېښنو ته ځواب نه وي ویل شوی باید له منځه ولاړ نه شي. شرمن همداراز وویل چې د امریکا د کانګرس غړي د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د نوو بندیزونو لګولو مخکې باید د اکتوبر په 15 او 16 په ژنیو کې له ایراني چارواکو سره د نړۍ د لویو قدرتونو غونډې ته منتظر پاتې شي. بلخوا په ایران کې مخکخ اصلاح غوښتونکی ژورنالیست احساس هرخیز پرون له بنده خوش شو. سهر هرخیز له هغه ګڼو شمیر فعالانو څخه و چې د 2009 میلادي کال له لانجمنو انتخاباتو وروسته ونیول شو. نوموړی ایراني مشرانو ته د سپکاوي او د هیواد ملي ګټو ته د زیان اړولو په تور ونیول شو او په درې کاله بند محکوم شو. وروسته په نورو تورونو بیا په یو نیم کال بند محکوم شو خو د دې دورې له پای ته رسولو دوه میاشتې مخکې خوش شو. په دې وروستیو کې د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی ایجایی ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهی نږدې 80 تنه سیاسي بندیان عفو کړي دي. د ایجایی په وینا له دې ډلې یو شمېر خوشې شوي او نور به هم زر خوشې شي. لکه تر لګه یو سلو څلور دېرش کسان پرون وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې ډوبه شوه. چارواکو همداراز ویلي چې د کښتۍ د سپرلیو 200 کسان تري تم دي. په لومړنیو رپورټونو کې د تلفاتو شمیر څلور نوي ښودل شوی و خو د ایټالیا د ژغورونکو د ډلو لامبوزونو وروسته نور هغه څلوېښت مړي هم وموندل چې په ډوبه شوې کښتۍ کې دننه بند پاتې شوي وو. دوبه شوی کښتۍ د ایټالیا له جنوبي سواحلو څخه یوازې 300 متره لرې د سمندر په 40 متره ژور ځای کې وموندل شوه. یاده شوی کښتۍ د لامپوتسا ټاپو په جنوب کې له ستونزو سره مخامخ شو او بیا یې اور واخیست چې له دې سره ګڼ شمېر مسافرو ځانونه سمندر ته وغورځول. ژغورونکو ډلو څه باندې 1.5 کسان له سمندر څخه وژغورل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي چې د کښتۍ ډېره برخه سپرلۍ د ایریتریا او سومالیا کډوال و. د یونیسیار ویاند ادرین ایډوارد وویل چې دا یوه لویه تراژیدي وه. د ایټالیا حکومت نن جمعه د دې قربانیانو لپاره د ویر ملي ورځ اعلان کړې ده. او په لیبیا کې روسي ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ پرون وروسته له هغې په طرابلس کې د روسیې له سفارت څخه وویستل شول چې یوې ډلې خلکو پر دې سفارت حمله وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سفارت کارکوونکي او د هغو کورنۍ له حملې یوه ورځ وروسته پرون له سرحد څخه روغ رمټ تونس ته واوښتل. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ورته مهمه ده. په دې اړه پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش څرګندونې کړي چې په اړه یې رپورټ لرو. د برتانیا د سفیر له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې تاسو له دې خبر کوچی په کندهار پانتون کې د بیلابیلو پوهنځیو لپاره د 10 میلیون ډالر په ارزښت ودانۍ او تعمیرونه د جوړېدو په حال کې دي. د نړۍ تر ټولو ښه پوهنتونونه چیرې دي؟ په دې موضوع هم زموږ په یو رپورټ کې تفصیل اوریدلی شئ. که وخت نور رپورټونه هم لرو ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ورته ډیره مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ټینګار کړی چې ملګرو ملتونه چمتو دي د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي د هیواد ته واستوي. په دې اړه له کابله د نسیم شفق راستولې رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره پر کورنیو څارونکو سربیره نړیوال څارونکي هم باید له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې اروپایي ټولنه چمتو ده چې د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي افغانستان ته راواستوي. یانکوبش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د افغانستان د راروانو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت په شورا کې هم بحثونه شوي. ښاغلی کوبش وایي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د دې پروسې څارل ډیر مهم دي.
د انتخاباتو پروسې د کنټرول او څارنې لپاره دویم مهم عنصر چې دی هغه د ملي او نړیوالو څارونکو همکاري او څارنه ده. نړیواله ټولنه چمتو ده چې کورنۍ څارونکو ته هم د انتخاباتو د څارنې لپاره ملاتړ او زمینه برابره کړي. دغه راز نړیواله ټولنه دې ته تیاره ده چې خپل څارونکي هم افغانستان ته راواستوي.
یانکوبش وویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره په نړیوالو معیارونو برابر همکاري کوي تر څو دا کمیسیون ډیر ژر خپل فعالیتونه پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې له پای ته رسېدو نه وروسته به د شکایتونو او سرغړونو څېړل پیل کړي. د دې کمیسیون مسؤلانو له افغانانو غوښتي چې که په دې برخه کې اسناد او شواهد لري د څېړلو لپاره دې نوموړي کمیسیون ته وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې په دې هیواد کې د راروانو انتخاباتو لپاره له امنیتي، سیاسي او تخنیکي پلوه ښه آمادګي روانه ده او د دې سازمان په امنیت شورا کې هم په دې خبرې وشوي. د تمه وښوده چې په افغانستان کې انتخابات په ډاډه فضا کې ترسره شي.
په ټولو هغو پیغامونو کې چې د ګډونوالو لخوا وړاندې سول د انتخاباتو لپاره له تخنیکي او سیاسي تیاریو نه ستاینه وسوه او د ملاتړ او ستاینې هڅونکي هم وې. نړیواله ټولنه د انتخاباتو لپاره له نیول سویو آمادګیانو راضي ده او د 2004، 2015 او 2009 کلونو د انتخاباتو په مقایسه یې ښه بولي.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې د کاندیدانو لومړنی لست به د میزان په 28مه او نهایي لست به د عقرب د میاشتې په 15مه نیټه اعلان شي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره آمادګي ښه بلل کیږي، خو ناامني د راروانو انتخاباتو پر وړاندې له جدي ستونزو څخه ده. څېړونکي وایي که چیرې دې مسالې ته په وخت او لازمه توګه رسیدګي ونه شي نو دا ویرشته چې ګڼ شمېر افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکولو له حق نه محروم پاتې شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د برتانیا سفیر وایي هیواد به تر 2014 میلادي کال وروسته هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه رسنیو ته ویلي چې د خپلو سرتیرو هغه اډې او ودانۍ به ونړوي چې افغان ځواکونه یې د ساتلو وس نه لري. دغه بهرني چارواکي ویلي هلمند ته یې له سفر څخه موخه د امنیت د جاج اخیستل او د خپلو سرتیرو سره د لیدنې تر څنګ د هلمند مسؤلینو ته د راتلونکو ژمنو د ډاډ ورکولو. زموږ همکار الیاس دایی نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټیک د چهارشنبه په ورځ ناوخته هلمند ته د خپل سفر پر مهال خبر اعلان وکړ. هیواد یې ژمن دی چې تر 2014 کال وروسته به پرته له کوم توپیره د پخوا په څیر د افغان دولت سره خپلو هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکوي. ریچارډ سټیک وویل له دې سفر یې موخه د هلمند له امنیت او پرمختګ څخه لیدنه وه او زیاته یې کړه چې افغان ځواکونه کولی شي وروسته له دې پرته له بهرنیو سرتیرو هم خپل امنیت وساتي. هغه وویل د روان کال د اوړي په موسم کې د وسلوالو د هغه تهاجمي بریدونو مخه نیولې شي بیلګې دي چې په سنګینو ولسوالۍ او شمیر نورو سیمو کې رامنځته شوه. سټیګ وویل په هلمند کې د امنیت انتقال بهیر شتر سره سوي. دوی وایي موږ به د افغان سرتیرو سره خپل مرستندوی ماموریت ته څومره چې اړتیا وي هومره دوام ورکړو. زموږ اوسنی مرستندوی ماموریت به تر 2018 کال پورې دوام وکړي او تر دې وروسته به زموږ مرستې په کابل کې د مرکزي حکومت له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي، خو موږ ډیر کوشش کوو چې د وزارتونو سره به زموږ د مرستو ډیره برخه هلمند ته
ورسیږي.
سټیک د دې پوښتنې په ځواب کې چې د برتانوي سرتیرو تر وتلو وروسته به د برتانوي سرتیرو د هغه ودانیو او ډو سرنوشت څه ډول وي چې د محل په هلمند کې دی وویل هغه شمیر ودانۍ بلمنځه یوسي چې افغان ځواکونه د ساتلو وس نه لري، خو د غنورو د سپارلو پر سر خبر روان دي چې افغان ځواکونه اړتیا لري. د برتانیا سفیر ریچارډ سټیک زیاته کړه چې تر امنیتی تړون وروسته به دا هم په ډاګه سي چې څومره برتانوي سرتیری په افغانستان کې په ځانګړي توګه هلمند کې پاتې کیږي. د وویل دا پریکړه هم تر ډیره په افغان ولس او حکومت پورې اړه لري. سفیر د هغه پروژو په اړه چې په هلمند کې په نیم حال پاتې دی وویل د ژمنو سو پروژو پاتې برخه به د افغانستان د حکومت د وزارتونو لخوا پوره سي او دوی به په پیسو او مرسته کې هیڅ ډول کمی را نه ولي. د یادولو ده چې برتانیا د حساب په چوکاټ کې د 2500 په شاوخوا کې سرتیر لري چې اکثره په هلمند کې په بیرغونه او امنیت ساتنه کې بوخت دي.
په کندهار پانتون کې د بیلابیلو پونځو لپاره د 13 میلیون ډالر په ارزښت ودانۍ او تعمیرونه د جوړېدو په حال کې دي. چارواکي وایي چې په دغو ودانیو کې د یو کتابتون داسې کمپلیکس هم شامل دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. د دغو ټولو ودانیو لګښت امریکا د نظامي مرستو څخه ورکول کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
په شاوخوا وو دغه ودانیو کې د انجینری او ادبیاتو په انځوي تعمیرونه، د ژورنالیزم په انځوي لپاره میډیا سنټر، د غوندو او ډوډۍ خړولو لپاره دوه تالار او دغه راز د یو مجهز کتابتون تعمیر شامل دي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر تو تاخیل د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه ودانیو کار په راتلونکو دوه میاشتو کې پای ته رسیږي او لګښت د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی مرستو څخه ورکول کیږي.
تقریبا دا او تعمیرونه چې روان دي دا تقریبا 13 میلیون ډالر دي چې په دې کې ډیر کم د دولت انکشافي بودیجې نه او ځینې د پوهنتون د هلو ځلو په نتیجه کې دي. لکه څنګه چې ما تاسو مخکې ویلي چې دغه میډیا سنټر او یا د کتابخانې کمپلیکس 3 میلیون ډالر باندې جوړېږي. دا هغه هلې ځلې دي چې موږ کړې دي او دا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي برخې مرستونه موږ سپړي دي. یعنې ټول تقریبا یو لوی څه چې 12 میلیون تقریبا تر هغه نورې وړې پروژې وسلوونه چې 13 میلیون ډالر په شاوخوا کې پروژې دي په پوهنتون کې روانې دي.
کندهار پوهنتون د هیواد د 5 اساسي پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. چارواکي وایي چې په تیرو 5 کلونو کې په دغه پوهنتون کې د شاوخوا 10 میلیون ډالر پروژې عملي کړي.
و موریدل چې دا کندهار پانتون کې دا بیلابیلو پونځو لپاره د 13 میلیون ډالر په ارزښت او ودانۍ د جوړېدو په حال کې دي. د نړۍ تر ټولو ښه پانتون نچیرې دي. هر کال د نړۍ غوره پانتونونو ته په هغوی کې د علمي څېړنو په اساس نمرې ورکول کیږي. تیر کال د امریکا د کالیفورنیا د ټیکنالوژۍ او د هارورډ پانتونونو ته لومړی او دوهم مقامونه ورکړل شوي و، خو سکل دوهم مقام د برتانیا اکسفورډ خپل کړی. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یوې څېړنې له مخې د نړۍ تر ټولو ښه پوهنتونونه په امریکا او برتانیا کې دي. د نړۍ د پوهنتونونو په ورستۍ درجه بندۍ کې ویل شوی چې د امریکا او برتانیا 13 پوهنتونونه د نړۍ د غوره پوهنتونونو د لیست په سر کې دي. د پوهانو علمي کادرونو او محصلانو په منځ کې د پوهنتونونو د شهرت او په هغو کې د تحقیقاتو پر اساس نمرې ورکول کیږي. د ټول نړۍ په 200 شو پوهنتونونو کې و اویا د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. د دغه پوهنتونونو په منځ کې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د پرلپسې دوهم ځل لپاره په نړۍ کې لومړی مقام ګټي. په دې لیست کې د برېټانیا 10 پوهنتونونه لیدل کیږي چې د هغو په منځ کې آکسفورد ته د نړۍ په کچه د دوهم غوره پوهنتون مقام ورکړی شوی دی. د برېټانیا تر ټولو زیات ښه پوهنتونونه په لندن کې دي. د برېټانیا له آکسفورد وروسته چې په نړۍ کې سشکل دوهم مقام ګټلی، کیمبریج او د لندن امپیریال کالج د نړۍ په غوره پوهنتونونو کې شمیرل شوی دي. په امریکا کې د کالیفورنیا د ټیکنالوژۍ له انسټیټیوټ وروسته د دغه هیواد هارورډ، سټانفورد، ماساچوسټس، پرنسټن، برکلی، شیکاګو او یال پوهنتونونه غوره پوهنتونونه بلل شوی دي. ډیرو سترو اروپایي پوهنتونونو او پوهنځیو خپل ځای له لاسه ورکړی دی. که څه هم د سویډن، ډنمارک او ناروې د پوهنتونونو وضعیت تر تیر کال د درجه بندۍ له پلوه ښه شوی دی. د کتونکو په نظر اروپایي پوهنتونونه په دې خاطر شاته شوي چې پر دغو پوهنتونونو د اقتصادي بحران په محل سمه پانګونه ونه شوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په واشنگتن کې یو غیر حکومتي ټولنې ویلي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي ازادۍ کمی شوه. فریډم هاوس ایران، چین او کیوبا د هغه هیوادونو د لیست په سر کې بلل چې انټرنیټ زیات سانسوروي. د ټولنې بلاروس، پاکستان او ازبکستان هم د هغه هیوادونو په کتار کې راوستي چې د خلکو انټرنیټي ازادي پکې محدود دي. د دې موضوع نور جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو. ورپسې پښتون په یو وشتمه کې او ځوان فکر پروګرامونه اوریدلی شي.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ غیر دولتي ټولنه چې مرکز یې په واشنگتن کې دی، د انټرنیټي ازادیو په اړه په تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، د 2012 کال له اپریل د 2014 کال تر اپریل پورې د نړۍ په 60 هیوادونو کې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ وضعیت څیړلی دی. د فریډم هاوس په دې راپور کې ایران، چین او کیوبا د هغه لیست په سر کې بلل شوي چې تر ټولو زیات انټرنیټ سانسوروي. د فریډم هاوس د یو څیړونکي آدریان شاهبازی په وینا، د ایران په محبس کې د یو بلاک لیکونکي وشل کې دا سبب شو چې د ایران اسلامي جمهوریت د هغو هیوادونو په سر کې راشي چې د انټرنیټ ازادي پکې نشته. شاهبازی وایي په ایران کې د انټرنیټ د یو کاروونکي ستار بهشتي د وشل کېدو مثال وو. نوموړی په دې تورن و چې په انټرنیټ کې د حکومت پر خلاف انتقادونه کوي. بهشتي د پولیسو په توقیف کې ووژل شو. دې مسالې د ایران پر ریکارډ منفي اغیز په دې راپور کې بلاروس، پاکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خلک یې انټرنیټ ته د لاسرسي تر ټولو لږ ازادي لري. د فریډم هاوس یوې څیړونکي لورا ریډ ویلي د پخوانی شوروي اتحاد یو شمېر غړي هیوادونه هم د انټرنیټي ازادیو په برخه کې شریکارت نه لري. دا وایي تیر کال د پخوانی شوروي اتحاد په غړیو هیوادونو کې د قانوني تدابیرو له لارې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو اضافي ګامونه واخیستل شول، لکه څرنګه چې تیر کال روسیې دا ډول اقدامات وکړل. د هغو کسانو شمېر چې په 2011 میلادي کال کې په روسیه کې سزا ورکړې شوې ده یو دېرش وو، او په 2012 کې 103 ته زیات شوی دی. له شپېتو هیوادونو څخه چې په اړه یې څېړنه شوې ده، د انټرنیټي ازادیو وضعیت په 40 هیوادونو کې خراب شوی دی.
پښتون په یوویشتمه کې
ستړمشه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واورېده. د نن په خبرونه کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي، دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټیکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي، او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر ژور اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیژندګلو څنګه شوی ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
پوره یی کزه تاسو ته د 200 کالو تیسو 200 کالو حساب کې تم څخه تکی نما بلند ټکو کې نو به دا سی وی چې اوله کې خو د برتانی او د نور ملکونو بیا رسته د امریکای چې کم دلتا حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلتا استادان پاتې شو په مختلفو شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي نو په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی. نو هغه عکس له بد پله تر ډېره حده پورې نورو دنیا هم تسکم کړی دی. په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړپونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حده پورې د خارونو کې سیدو کې پښتانو هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري تور باندې. هغې کې دوه درې سیزنو یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه بحیثیت مجموعي دا یو ان ګورنیبل ریس دی، یوازې یو داسې نسل دی چې دی باندې حکومت نشي کېدی یا دی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دی. د دې اهلیت لري، دی د جنګ کولو اهلیت لري. دا یو ملیټنټ ریس دی، دا یو جنګیالی
یو جنگیالی نسل دی او تر څو پچې دی داسی قسم مالی وسائل نیور کرشن کر وقت پر ودی جنگ گئی او چې سو کو تزیات مالی وسائل ورے کی نو اخی تاری پر طرف بنور خلق سر جنگ گئی چیستانا یو دا حسن دے چینا پختی بلا پزان حکومت سلطنت یا ریاست کولیشی او نا بل نور خلق پزان ریاست یا سلطنت قیدی دتی دوی چې نو چې د برتانی خلکو یا روسو یا د پاکستان یا د هند خلکو یا د وستي ش خلکو د پښتنو څخه چې فرار ساتل نو دا خبر به عموما په ذهن کې و. دغه خبرې چې کوم هغه کې و او هغه له برنامه بسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهم دي او د مذهب لپاره هر هر شی کوي کوم چې مین تر دې پورې ځانو جلو پورې خلک جلو پورې تیار دي او دا د نورې ټول دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي. دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو هغې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي هم دغه شان تاثر کېږي.
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي
یو خبر خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره کوي نه په پښتنو کوي نه او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي. او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا ډیر کال راځي سونه چې ستون دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی کدا افغان د روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا دا ترهګرۍ خلاف دا جنگ دی دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی. او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکای کومک سره هغه مجاهدینو او ماکه خلکو کې دا د نور خلک د سراجیک شو کاغه حکمتیار دی که مولا عمر دی که کانی دی ټول پښتنه دي نو په خوا به هغه مجاهدینو سره ترستان جوړ شوی دی او دا غي په وجه دی د پښتنو په وجه دا غي ایمیج شوی
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راخ کلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو.
مطلب دا خلک د نورو ډیرو خلکو نه جدا کی او د هغوی په عمومي تور باندې د هغوی سټریوټایپینګ وکړي هغوی عمومیت په بنیاد د هغوی تصویر پیش کړي د هغوی پسې وړاندې کړي د هغوی وړاندې کړي په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه و دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم و. لکه څنګه چې پخوا دا یو تصور و چې کوم سپین پوست دی نو هغه به اړلی وي نو دا شان دا چې کوم پښتون دی نو بول هډ دی هغه به کمکلي زر غوسه کېږي هغه به زر پول روباسي هغه به زر جنګ کوي نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کوي او نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه جمهوریت جوړ کړی نه پوهېږو مغولو په سنت کې د پښتنو سرداران رول او چنګل فشار ټول دي راوتل یو قسمه جدا یو قسمه د دې ټولې دنیا نه جدا قسمه خلک دي په دې چیز جدا دي ما ته نه ښکاري ټولې خبرې په دې کې رښتیا وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته یو نسل په عمومي بنیادونو نه شي تسلیمولی یا په عمومي بنیادونو نه شي تاریخ یا معرفي کولی خلک به داسې وي په نورو قانونو کې مچه وي خلال چینې خلک به داسې وي چې هلته ډېره ورځې جنګ به کوي او دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې هغه الجهان نه بلکې دا به نورو قانونو کې هم وي هغه به داسې وي چې هغه به د مذهب په بنیاد ټولې دنیا سره جنګ کوي په نورو کې هم وي زما خیال دی چې پاکستان کی بنیاد رانیول کول دا سرکار کی دیکھی رتون لوی سیاسی مارکیٹ یا سیاسی اراده دا وا چې څنګه د پښتنو د ځمکه